ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دے نند نہ ورز کال 2018 د جولای د میاشتې سلورم نیټه دا پاکستان کې د مازی گر شپږ افغانستان کې پنځنی می او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سحر نه بجې شوې دي د وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز وخت ورشا
او ز مجاهد جواد
هر کله وایو وخت د وس وخت مهمو خبرونو سره ټکو تا
د پاکستان سینیټ وایي د عدالتي اجازت نه بغیر د استخباراتي ادارو لخوا د خلکو د ټلیفوني خبرو ثبتول یو غیر قانوني عمل دی. سینیټ داوود خان اچکزی وایي
کوم ځای چې سکیورټي ټایپ یا بل سی او ضرورت راځي یا سی خپل د مقصد شي راځي په هغه کې بیا آئین او قانون او هر څه پاتې کیږي. په کوم ځای کې چې ضرورت د عام خلکو په ځای کې بیا آئین او قانون پیرا مخته کیږي.
او د کور میجنسی تر اگر زپلی سیمه پاړه چنار خلکو د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمه ته په سفر سخت مایوسی خودلی. ځای مشران ویلی گورنر کوم نوې خبره نه کړي او صرف د خپل حکومت ستاینې کړي.
ندی کې اکثر خبرې مغادي کمپنسیشن ولا مغاره انکوایری ولا مغاره او زکار ولا مغاره دا ټولې خبرې ورکی.
او د افغانستان یو شمېر مدني او سیاسي ټولنې غړي وایي د ډیورنډ کرښه ورته د منلو وړ نه ده.
افغان حکومت باندې نړیوالو باندې ځانګړې توګه د پنجاب سامراجي حکومت باندې غږ کوو چې د ډیورنډ کرښه افغانانو ته د منلو وړ نه ده.
قدر من اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو خو لومړی ورزور د خبرونو تفصیل ته
درنو اوریدونکو نن د جولای څلورم نیټه ده. دا ورځ هر کال په امریکا کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د 241مې کلیزې د دوشنبې په مازیګر په کابل کې د دغه هیواد د خپلواکۍ تر ورځې یوه ورځ وړاندې د امریکا په سفارت کې په یوه لویه غونډه کې ولمانځل شوه. د امریکا د متحده ایالاتو خلک هر کال د جولای څلورمه د دغه هیواد دننه او بهر د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځي. د جولای څلورمه د امریکا د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو لپاره د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د افغان حکومت یو شمیر ملکي او پوځي چارواکو د پارلمان غړو د پخوانی حکومت یو شمیر پخوانی او چارواکو د مدني ټولنو یو شمیر غړو خبريالانو او په کابل کې میشتو د بهراني او هیوادونو ډیپلوماټانو ګډون کړي و.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پاړه چنار دوره کړي چرته چې د جون په سلیریشتمه نیټه غبرګو بمی چاودنو دا ویاو نه زیات کسان وجلی او ګڼ شمیر نورې جوبل کړي. گورنر هلته قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه کړي خو د ځای جرګې استازي او د قامي سملی غړی ساجد توري وای د گورنر اعلانونه د وړاندې نه د فوز مشر کړي وو. په دغه خبرو کې د پاړه چنار د ولست لپاره کمی نوي خبرې نوي. گورنر به سبا له د وجل شوي خلکو کورنیو ته د لسو لسو لکو او جوبل کورنیو ته د 15 لاکو روپو چیکونه هم ورکوي. د گورنر د دورې نور تفصیل د ابراهیم شینواری په دغه مختصر ریپورت کې اورو.
د وزیر اعظم میاں نواز شریف په ہدایت د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه بلاخر د کورم ایجنسی سرخار پړه چینار کې شو خونړیو بمی چاودنو په 11 ورځ دغه سیمې ته د غمزپلو کورنیو سره د غمرازی او په دغه پیښو کې وژل شو او زخمی شو کسانو له معایزه ورکولو لپاره په دوره ورغلو. پاړه چینار ته د گورنر دغه دوره په داسې مهال را جوړه کړی شوه کله چې په 28 جون شو خونړیو پیښو په ضد ځایي خلکو له اړخه شروع کړی شوي احتجاجي پرلت یا درنه هم د تیرې جمعې په ورځ دغه سیمې ته د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجو دورې او په دغه مهال د پوځ سرلخکر لخوا شو ژمنو په رڼا کې ختمه کړی شوې وه. د معلوماتو له مخه گورنر د سیمې مشرانو نه د سیمې امنیت کلک ساتلو په اړه هم د حکومت سره د کلکې ملګرتیا غوښتنه وکړه. ورسره په دغه خونړیو پیښو کې د متاثره کورنیو سره رسمي غمرازۍ په ترڅ کې گورنر د سیمې مشرانو له دا هم باور ورکولو کوشش وکړو چې ګنی په مرکز کې د مسلم لیگ نواز حکومت د مشکل په هر وخت کې هغوی سره څنګ په څنګ ولاړ دی. البته گورنر د دې څه صفایي یا معقوله عذر وړاندې نه کړی شو چې ولې وزیر اعظم نواز شریف په خپله د پاړه جنا دوره ونه کړی شو. ابراهیم شینواری Voice of America Diva Radio
the Voice of America Diva Radio da
د پاکستان د صنایعو کمیټې په هیواد کې د سیاسي مشرانو او مهمو کسانو د ټلیفونونو ثبتول یو غیر قانوني کار ګڼلې. د یادې کمیټې مشر د عوامي نېشنل ګوند سناتور محمد داوود خان اچکزي د غونډې پر وخت ویلي دا ډول د ټلیفوني خبرو له ثبت کولو نه مخکې باید له سترې محکمې څخه اجازه واخیستل شي. د جاتوي د ټلیفوني خبرو د ثبت کولو لپاره بیا استخباراتي ادارې خلک ډاروي ترسو پری د خپل خوخي کارونه تر سره کړي.
د افغانستان یو شمیر د مدني او سیاسي ټولنې غړي وای د ډیورنت کرخه ورته د منلو وړ نه ده، او په دې کرخه د پاکستان د حکومت د هر ډول پوځي فعالیتونو څخه لاس واخلي. دوی د پاکستان په حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې په دغه کرخه د ازغن سیم غزولو د پوځي تاسیساتو جوړولو او د خندق نستلو سره د ترهګرو د تګ راتګ مخه نشي نیول کېدی. خو پاکستان وای په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو وروستو ترهګر د دغلتنه تختولي او د دغه کرخه قابو کول د امنیت ضرورت دی. پاکستان د افغانستان سره ګډه پوله یو رسمي پوله ګڼي. د سیاسي او مدني ټولنو غړو په دې جنجالي کرخه د پاکستان فوج لخوا د هر ډول حرکتونو سره مخالفت څرګند کړي او دا غوي دا کړنې دواړو غاړو ته د میشتو ولسونو د ځپلو په معنا بلل دي.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ دیوي ته غوږ یاست. لکه څنګه چې وړاندې مو واورېدل په خبرونو کې، نن د جولای 4مه نیټه ده، د امریکا د ازادۍ او خپلواکۍ ورځ. په دې اړه پام وکړئ د منظر شهید راپور ته.
د امریکا په اساسي قانون کې د بدلون لپاره 11,000 زلي هڅې شوې دي، خو تر دې دمه ټولې ناکامي شوې دي. د ملي آرشیف منتظمان هر کال د جولای د 4مه لمانځنه کوي. په بل وینا، د متحدو ایالاتونو د زوکړې او جوړښت کلیزه لمانځي. سخ کال په دې آرشیف کې د امریکا بدلون په نوم نندارتون جوړ شوی دی چې د هغو ډیرو ناکامو هڅو تاریخ بیانوي چې د امریکا د اساسي قانون د بدلون لپاره شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو خلک هر کال د جولای 4مه د دغه هیواد دننه او بهر کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځي، او په ګرده هیواد کې د رخصتۍ ورځ وي. په بیلابیلو خارونو کې کنسرتونه ترسره کیږي او همداراز آتشبازی هم وي. د امریکا اساسي قانون د هغو بنیادی اصولونو مجموعه ده چې پر بنسټ یې پر امریکا حکومت کیږي. د امریکا اساسي قانون یو ساده مفهوم وړاندې کوي. دا منی چې د خلکو حقونه مستقیما خالق ورکړي دي، نه دولت، او تر هغې وروسته خلکو هغه حقونه حکومت ته ورکړي دي. د بدلون وړاندیزونه تقریبا همغه وخت پیل شول چې اساسي قانون په 1909 کې عملی شو.
تما ده د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د شلو پرمختللو اقتصادي هیوادونو له غونډې مخکې د جرمني په همبورګ ښار کې دغه هیواد له صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري. د مرکل ویاند سټیفن سیبرت وویل چې دا خبرې به د پنځشنبه یا زیارت په ماښام ترسره شي. ترامپ په یو ټویټ کې ویلي و چې هغه به د دوشنبه په ورځ په ټلیفون باندې له مرکل سره خبرې وکړي، او هم به په جلا جلا ټلیفوني اړیکو کې د فرانسې له ولسمشر او د ایټالیا له لومړي وزیر سره هم خبرې وکړي.
د امریکې په مرسته ائتلافي ځواکونو د شام رقا ښار تاریخي دیوال نړولې او د داعش وسلوالې د دغلتنه په شا تمبولې دي. د امریکا په مشرۍ کې د شام جمهوریت پلو ځواکونو په یو بیان کې ویلي داعش وسلوالو په درنه وسله د دوی سره مقابله کوله، خو امریکایي جنگي جازونو د رقا ښار ته چاپیره دیوال دوه ځایه ویشتلې او پکې 15 ګزه اوږده سوري کړې دي. ائتلاف ویلي دوی لکه د داعش د وسلوالو په شان تاریخي ځایونه نه دي وران کړي، او کوشش دا کوي چې د رقا ښار تاریخي برخه محفوظ پاتې شي.
اخوا د سوری پوز د هیواد په جنوب کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره په یو اړخیزه توګه اوربان اعلان کړی دی. د اعلان د دوشنبه په ورځ یو ورځ مخکې د سولې د هغو خبرو څخه وشو چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې به ترسره شي. له دغه اعلان څخه یوازې څو ساعته وروسته رویټرز خبری رسنۍ د یاغیانو او عیني شاهدانو له خولې راخیستې دي چې د سوری حکومتي جټ الوتکو د اوربان په سیمه بمباري کړې ده.
د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی به نن د اسرائیل دوره شروع کوي. نریندرا مودی به د هندوستان لومړی حکومتي مشر وي چې د اسرائیل دوره به کوي. د اسرائیل ستر چارواکو د نریندرا مودی د دورې په اړه په خپل یو بیان کې ویلي چې دواړه ملکونه به د زراعت او د یو شمیر نورو دغه سي مدونو کې ملګرتیا له وده ورکوي.
شمالی کوریا د سیشنبی پورزو ویل دوی یو بین البرازمی یا د یوی لوی وچې څخه د بل لوی وچې وشتون کې توغندې په بلړیتوب سره و ازمایا. دغه هیواد د اوګدی مودې رئیس د داسې یو توغندې د جوړېدو په لټه کې و چې وکولای شي اټومي کوپړې د امریکا تر لوی وچې پورې ورسوي. د شمالی کوریا د دولتي تلویزیون د خبر لمخې دغه توغندې 29 دقیقې الوتنه وکړه او 2800 کیلومتره برولړ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږی یاست. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د صنایعو کمیټې په هیواد کې د سیاسي مشرانو او مهمو کسانو د ټلیفونونو ثبت کول یو غیر قانوني عمل ګڼلی. د یادې کمیټې مشر د عوامي نېشنل ګوند سناتور محمد داود خان چکزي د غونډې پر وخت ویلي، دا ډول د ټلیفوني خبرو له ثبت کولو نه مخکې باید لومړی له سترې محکمې څخه اجازه واخیستل شي. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته چې ارشد حسین چمتو کړی.
دا عوامی نیشنل پارٹی دا سینیٹر ایڈوکیٹ محمد داؤد خان اچکزے دا مشرے لاندی دا ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن دا کمیٹے پا غونڈا کی دا پاکستان پا ٹیلی کام ایکٹ نورلس سوشپگ نویم کی دا ترمیم پسر ہم خبری شوی. دا انفارمیشن ٹیکنالوجی او دا ٹیلی کام ڈویژن دا وزارت چارواکو کمیٹے تا ویلی چی دا ٹیلی فون کالونا او ریدل او ریکارڈ کول کم غیر قانونی عمل ندے. او دا دغا وزارت چارواکی مدثر حسین ویلی دا هیواد ځنی خفیہ ادارو تا دا خلکو دا کالونو ریکارڈ کولو او اوریدلو اجازت دے. هغه دا هم ویلی چې د قتل په مقدمه کې د یو مشکوک تن کالونه اوریدل هم قانوني دي، او د هیواد خفیه ایجنسی ISI د قامی سلامتیا باوري کولو د پاره هم کالونه ریکارډ کولی شي، او کمپنیانه پابندي چې په خپل خرچه ایجنسیانو ته دغه اسانه ورکړي. د کمیټه مشر داؤد خان اچکزی ډیوریډیو ته ویلی، کسه هم د عدالت د اجازت پرته د وزارت په قول کالونه نشي ریکارډ کېدلې، خو په تسلسل سره د عدالت د اجازه پرته هیواد کې دا کار روان دی. په دې لړ کې په قانون عمل نه کېدل ښاغلی داؤد خان اچکزی د حکومت او پارلمان کمزوري بلی، او وای په هیواد کې د هر مهم شخصیت کالونه ریکارډ کیږي او اوریدل کیږي. د کمیټې مشر زیاتوي، د افسوس خبره دادا چې نه یوازې کالونه ریکارډ کیږي بلکې بیا د دغه ریکارډ شوو کالونو په اساس خلک هم بلیک میل کولی شي، او دا ویل چې د چاپه کالونو اوریدو او ریکارډ کولو سره قامی سلامتیا خوندي ساتل کیږي. نو تر اوسه پورې پارلمان د دغه عمل د ګټو څخه ولې نه دی خبر کړی شوی، او باوري دي چې د دې عمل سره د هیواد کوم خدمت نه کیږي او اپوټا تاوان رامینځته کوي.
په دغه مجلس کې دا خبره ما ورته وکړه، ما ول دغه کال چې انټرسپټ کیږي د دې لپاره چې کوم بل وس رالی یا کوم قانون جوړ شو، دا خو په د آئین سره تصادم لري. په آئین کې چې دی آرټیکل 4 کې چې دی، په هغه کې چې دی ته د یو عام شهري یا د چا کال چې دی هغه نه انټرسپټ کوي. نو دی بیا والا را کې چې نه دا د ګرد په ګرد د دنیا کې دا شی کې دی سي، ما ټول مال په دنیا کې چې دی هغه کې بیا نور پلر شي دی هغه مضبوط دی. زموږ په ملک کې چې دی، زموږ په ملک کې چې د هر چا هر څه زړه غواړي هغه کوي. د عام خلکو پر کالو باندې مو اوس ریکارډینګ لګولې دي. بیا ول دا د سکیورټي د پاره مال سکیورټي کم دی چې سکیورټي یا بل سی او ضرورت راځي یا خپل د مقصد شي راځي، په هغه کې بیا آئین او قانون او هر څه پاتې شي. کم ځای کې چې ضرورت ته عام خلکو یې پازې کې بیا آئین او قانون ته را مخته کړي. نو د دې سره جواب نو بیا موږ بل میټینګ ته دا شی ورته واړوي چې د دې مکمل رپورٹ راوړي په کمیټې کې پیش.
پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر او سماجی کارمندا نګداد وای، د هیواد د آئین آرټیکل 14 د ولس د شخصي ازادو ضمانت ورکوي، او په دې د عدالت پریکړه هم موجود دي چې د عدالت د اجازت نه بغیر د چا ټلیفون ریکارډ کول غیر قانوني دي. او کال 2012 کې جوړ کړی شوی فیر ټرایل ایکټ هم د چا د کال ریکارډ کولو طریقې کار واضح کوي.
کہے کہ نہیں ہمیں یہ پورا حق ہے کہ ہم جس کی مرضی جب چاہیں کر لیں، تو یہ پرائیویسی کی وائلیشن ہے اور یہ قانون کی بھی وائلیشن ہے اور آئین کے آرٹیکل 14 کی بھی وائلیشن ہے.
ہغوائی پلویا پیمانہ دا سارن اجازت چرتا ہم نشتا، اور دا خفیہ معلومات و راغنڈول دا پارا صرف دا ہدفی سارنو اجازت شتا، اور ہغا ہم دا جواز او شک پا بنیاد کی گی. خدا ویل چی دا چا ہم ٹیلیفون کال او ریدل او ریکارڈ کول دا ادارو حق دے، نو دا با دا پرائیویسی او قانون خلاف ورزی. پاکستان کے دا ہیواد عسکری او سیویل ادارے اکثر لا دا اعلی شخصیات ہو دا ٹیلیفون کالونو پر ریکارڈ کول کے ککڑ مندل کی گی، او سیڑوں کی وائی دا پارلیمان ذمہ واری دا چې دا عمل دا مخنیوی دا پارا مؤثر قانون جوړ او پا دے عمل باوری کلی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو دا ٹولو غاک
ڈیو ریڈیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
د ڈیوا ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تاسو باور دلی شي د پاکستان چکم سرکاری ټلی ویژن دے پی ٹی وی اغوی د اختر په پروګرامونو کې په یو مشاعره کې جواد حسین نومي یو شاعر پکې د پښتنو په ضد باندې سپکه شاعری کړې و چې داغي په ضد پښتانه را پاسېدلې دي او سخت خبرګونې خودلې ده. عوامي نېشنل پارټي سېنېټر ستاره ایاز په سېنېټ کې د داغي په ضد باندې تاریخي التوا هم جمع کړې ده ویل چې پښتنو په ضد باندې په ټلویزیون د سپکاوي د خبرې سمې نه دی او د دې په حکومتي کچه باندې مخه ونیول شي. د ستاره ایاز سره یو مرکه هم په دغه موضوع باندې زمونږ همکار نوشیر روان قلندر کړی ده.
دا سوی چې کله د اختر پر رز باندې د سرکاري زموږ د پاکستان ټي وي چې د پاکستان ټلویزیون په هغه باندې یو مزاحیه مشاعره وه. هغه کې یو شاعر و جواد احمد جواد چې هغه کم شیرو نو وی هغه ټول د پښتنو خلاف او د پښتنو یو ټو کته جوړه کړی و چې کدا ټول سمګلران دي او دا لام بینا او بوینه تی نه زیو نه سوار خوري او تیریست او دا ټول هر څه پکې وي خو ډیر زیات یو قسم له بیزتی او د پښتنو نو د حکومتي ټي وی راخه دا سه یو پروګرام راتل چې د ملک یو یو خاص دغه دغه لسانی او دغه پیدا کول دی نو دا ډیره غلط خبره ده. په دې وجه باندې زمونږ احتجاجونه هم شوي او ما دلته کې طریقې التوا جمع کړو چې کومه به مخکې زمونږ را روان په لسم باندې چې کوم سیکشن دی په هغه کې به راځي. نو دا یو قسم له موږ خپل احتجاج حکومت ته کوو چې بلې د حکومتي ټي وي نه داسې یو مشاعره یا یو خبر ادا سو شو چې کوم د پښتنو زړیم خو کو او یو بیزتی او کړه د پښتنو
ستاره ایز به د تحریک التوا چې تاسو جمع کړی د نوردون کې به غواړي چې د دې س قانوني حیثیت وي ردی په نتیجه کې وسو شي.
دا ستیتی چې کله دا اغل ته کې مونږه پیش کو نو هغه باندې هغه ګوري چې دی باندې بحث کې دی شي نشي کې دی د چیرمن هم خو خې په دی باندې خو زمونږ ته فائدہ دی چې مونږ یو ریکارډ باندې راشي چې مونږ خپل یو احتجاج ریکارډ کړی دی کله به سپاره کولو شي نو هغه به ډیره خلک ته چې دی کې د پښتنو ډیر شی مسلې به پکې به مونږ ډیسکس کوو چې په ګامو او په ټي وی ګانو او په فلمونو کې خو ټول وخت دا کیږي کیږي خو سبا کده یو سرکاري ٹی وی نه داسې خبره کېدل دا دا ډیر زیات یو اهم خبره ده چې په کوم باندې خبره کولی حکومت له جواب چې مونږ له جواب راکې خو که ان کیس هغه دا مخکې دا سپری نه خدا نو بیا هم زمونږ احتجاج کړ شي او حکومت باندې یو پریشر راشي اوس هم که تاسو وګورئ نو ځای په ځای د پریس کلبونو مخې ته احتجاج کیږي یادې او د هغه اثر دا شو چې نن مریم اورنګزیب چې د اطلاعاتو وزیره هغه په دې شاعر باندې دغه لګول تا حیات چې دی با پی ٹی وی ته ناراضي او د مو کوچی د هغه ځای کم خلک بکې انوالو دي نو د هغه خلاف هم انکوایری ورکړه نو کله دا تحریک التوا راشي نو د سره بدار راشي چې هغه باندې نور پریشر په حکومت باندې راشي نو هغه کار بل لګځب راغی چې موږ ته دا غوښتنه کړې ده چې زمونږ د دې په پی ٹی وی باندې د ټول پښتنو نه معافي وغواړي او دوی وایي چې بیا به داسې خبر نه کیږي یا غلطه سره شوی دا خو یو معافي دی او غواړي نو موږ ته دا هم غوښتنه کړې ده.
ستاره ایز بی تاسو پر خپل خبرو کې دا مو چې یاره ک دا د باس لپاره منزور شنو د پښتنو نور ډېر مسلې په هغه به موږ خبره کوو دا داسې کم مسلې کو یو دوه درې پکې وای
ګورې د شناختی کارتونو مسله و زمونږه ما چې څنګه او وی چې اکثر ګامو کې او په فلمونو کې اومدا پښتانه لکه از د خندا یو ټوکی د پاره د هغه خبره مخکې کوي بیا وسره چې ځای په ځای جیلونو ته د نکول چې چا سره شناختی کارت نه وو بیا شناختی کارتونه ولا بند کړل بیا دا خبره چې دا خو تیرریست دی بیا هغه چې ګوره مونږه هم د پاکستان کې اوسیدونکو او بیا هغه سره داسې سلوک کول نو دا ټول خبرې به بیا پکې هر یو کس خپل باس کوي او هغه کې به دا ټول خبرې به پکې بیا را دا په مخه مخ شي.
ډیره مننه ستاره یاس بیبی.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زې ډیو ریډیو دی
ټلیفون 001202205003
ویلیا ټلیفون 0800-999-0
نوردن کو د افغانستان یو شمیر مدني او سیاسي ټولنو غړو د ډیورنډ کرخه د نه منلو وړګڼلې او په دې کرخه ویلې دي چې په دې کرخه د پاکستان حکومت هر ډول پوځي فعالیتونه نه کوي او له دې څخه د لاس واخلي. د پاکستان دریز دادی چې دغه پول رسمي ده او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پرې اغزن تار لګوي. پام وکړئ په دې اړه نور تفصیل ته د حکمل روان پر راپور کې.
دی هیواد په پلازمینی کابل کې دی بیان مطبتی مرکز کې دی مدنی او سیاسي ټولنو یو شمیر غړي دی دیل پر راغون شوی چې پر ډیورن کرخه دی پاکستان دی فوز لوخوا دی هر ډول خوځښتونو پاړه مخالفت څرګند کړي. دی سیاسي او مدني ټولنو غړي دی خبری غونډې پر مهال وویل چې دی ډیورن کرخه ورته دی منلو وړ نه ده او په دې کرخه دی دی پاکستان حکومت له هر ډول فوزي فعالیتونو څخه لاس واخلي. دی سیاسي چارو څېړونکی فیض محمد ځلان په جوړې شوې غونډ کې وویل تیرو دریو اونیو راهیسې د پاکستان حکومت په دې کرخه د اغزن تار د غځولو د خندک کیندلو او د زیاتو چیک پوستونو جوړولو ته تابیانې ولې او په خبره یې د هغوی دا اقدام د ټولو نړیوالو اصولو خلاف او له ترهرګرو څخه د ملاتړ په معنا دی.
کانفرنس اساسي موخه دا وه چې موږ په افغان حکومت باندې نړیوالو باندې په ځانګړې توګه د پنجاب په سامراجی حکومت باندې غږ کوو چې د ډیورنډ کرخه افغانانو ته د منلو وړ نه ده. افغانان د دې کرخې په وړاندې یو ملت یو واحد ملت په توګه باندې درېږي. د دې کرخې رسمیت او د دې کرخې په اوږدو کې د هر ډول لاسوهنو په خلاف باندې به انشاءالله اقدامونه کوي.
همدارس په دې خبري غونډه کې د افغانستان د ځوانانو د پرلمان مشر اغا محمد قریشي وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کرخې په اوږدو کې د موانعو په جوړولو سره د ترهرګرو مخه نشي نیول کېدلی.
پاکستان او استخبارات یې دا دعیه لري چې دلته اغزن تار او تاسیسات به د ترهګرو د تګ او راتګ مخه ونیسي. د ترهګرو مخنیوی اصلا د دوی په ماڼیو کې د دوی په دفترونو کې او د دوی تر ژیر لاندې د دوی په پیسو باندې یې مخنیوی کیږي، ځکه دوی ترهګر پالي، دوی ترهګر روزي او دوی د ترهګرو ته همدا پلانونه ورکوي چې د ډیورن کرښې پر سر باندې د جغرافیوي انتقام په نامه باندې یوه پراکسي جګړه پر مخ باندې یوسي. اوس د افغان ولسونه چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پراته دي، هغوی هېڅکله ترهګر نه دي، هغوی د ترهګرۍ قرباني دي.
مدنی او سیاسي خوځښتونو غړیو د خبري غونډې په پای کې لس مدعیز پریکړه لیک هم صادر کړ او په هغه کې له افغانستان څخه د ملاتړو هیوادونو په ځانګړې توګه له امریکا متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل شول چې د دې کرښې په اوږدو کې د پاکستان د فوج د لاسوهنو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د فوج چارواکو ویلي دوی به له افغانستان سره په ګډه پوله په ټولو هغو سیمو کې خندکونه وکیني او اغزن تار به وغځوي چې ترهرګري ډلې پرې تګ راتګ کوي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان حکومت له دې ډول حرکتونو سره مخالفت ښودلی دی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو ټي وي، کابل.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ. فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
کو نن د جولای څلورمه نیټه ده. دا د امریکا د ازادۍ او خپلواکۍ ورځ ده. په ټول امریکا کې رخصتي وي او دغه ورځ د امریکا دننه او د باندې د امریکا په ټولو سفارتونو کې لمانځل کیږي. زموږ همکارا منزه شهید پرې دا راپور دروي.
د امریکا په اساسي قانون کې د بدلون لپاره یو لس زره زلي هڅې شوې دي، خو تر دې دمه ټولې ناکامې شوې دي. د ملي آرشیف منتظمان هر کال د جولای د څلور میل مانځنه کوي. په بل وینا د متحدو ایالاتونو د زوکړې او جوړښت کلیزه لمانځي. سخ کال په دې آرشیف کې د امریکا بدلون په نوم نندارتون جوړ شوی دی چې د هغو ډیرو ناکامو هڅو تاریخ بیانوي چې د امریکا د اساسي قانون د بدلون لپاره شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خلک هر کال د جولای څلورمه د دغه هیواد دننه او بهر کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځي او په ګرده هیواد کې د رخصتۍ ورځ وي. په بیلابیلو ښارونو کې کنسرتونه ترسره کیږي او همداراز آتشبازۍ هم وي. د امریکا د خپلواکۍ د 241مه کلیزه د دوشنبې په مازدیګر په کابل کې د دغه هیواد د خپلواکۍ تر ورځې یوه ورځ وړاندې د امریکا په سفارت کې په یوه لویه غونډه کې ولمانځل شول. دې غونډې ته د افغانستان ولسمشر د ګلونو ګېډې استولې وه. د جولای څلورمې د امریکا د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو لپاره د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د افغان حکومت یو شمیر ملکی او پوځي چارواکو تو د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټانو پکې ګډون کړی و. د امریکا اساسي قانون د هغو بنیادي اصولو مجموعه ده چې پر بنسټ یې پر امریکا حکومت کیږي. د امریکا اساسي قانون یو ساده مفهوم وړاندې کوي. دا معنی چې د خلکو حقونه مستقیما خالق ورکړي دي، نه دولت، او تر هغې وروسته خلکو هغه حقونه حکومت ته ورکړي دي. د امریکا جوړونکي په دې باور وو چې یو شمیر نیمګړي انسانان پر نورو نیمګړو انسانانو حکومت کوي، نو په کار ده چې قدرت یې محدود وي. اساسي قانون یوازې هغه صلاحیتونه حکومت ته سپاري چې خلک غواړي حکومت یې ولري. د بدلون وړاندیزونه تقریبا همغه وخت پیل شول چې اساسي قانون په 1909 کې عملی شو. تاریخ دا ثابته کړی ده چې په اساسي قانون کې بدلون راوستل ډیر سخت کار دی. نن د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ولسته یو لوی وینا هم لري.
VOA دیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپګونه تر نهو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
کومنځنو سپو شپک سوا یویش
او فلند سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه
د نړۍ ورسته حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د خزو بي بي شيرين پروګرام هم کته شي.
وی او ای دیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای دیوا واوري په ټي وی یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګه دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز متاسو نه خپنی غوړې قدرمن اوریدونکو ک تاسو نه دغه خبرونه دغه موخه خطا شي تاسو په ریډیو نه ورې نو تاسو کولای شئ چې د ډیو ریډیو په ویب سټ باندې زمنګه دغه ټول خبرونه بیا وګورئ. یو شمیر ویډیوي رپورټونه او نور د ټي وی پروګرامونه هم په دغه صفه باندې تاسو کتای شئ www.voadioradio.com زمونږ د ویب سټ پته را درې ترڅنګ تاسو مونږ په فیسبوک باندې هم ملګري جوړولای شئ او زمونږ د ټولې خبرونه تاسو د فیسبوک د لارې نه پنهغه هم اوریدئ شئ. ډیو ریډیو سره اوسې یو وخت سوشي به پاس بیا راځو او تاسو ته بیا مهم خبرونه وړاندې کړو. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
ادر من اور دن کو ڈیوی ریڈیو تے یوار بیا پ خیر را لے زمنگا خبرونا لاوسم جاری دے یوار بیا ستا سپام را گرزو دو مهم خبرنو سٹکوتا
د پاکستان سینیټ یا سنا وای د عدالتي اجازه نه پرته د استخباراتي ادارو لخوا د خلکو د ټلیفونونو اوریدل او ثبت کول غیر قانوني دي. سینیټر داود خان اچکزای وای
کوم د سکیورټي سایټ یا بل سی او ضرورت راځي یا خپل د مقصد شي راځي په هغه کې بیا آئین او قانون او هر څه پاتې دي. کوم د چې ضرورت د عام خلکو بازي کې بیا آئین او قانون پیرا مخته کی
کورم جن سید ترګری زپلې سیمه پاړشینار خلکو د خیبر پختونخوا د گورنر د قبایلی سیمه ته په سفر سخت مایوسی خودلې. ځای مشرانو ویلي گورنر کوم نوې خبره نه دکړي او صرف د خپل حکومت ساینې کړي.
لدی کې اکثر خبرې مغا دي کمپنسیشن ولا مغا دي انکوایری ولا مغا دي اور زکار ولا مغا دي دا ټولې خبرې ورکی.
او د افغانستان یو شمیر مدني او سیاسي ټولنو غړي وایي د ډیورنډ کرخه ورته د منلو وړ نه ده او په دې کرخه کې د پاکستان حکومت د هر ډول پوځي فعالیتونو څخه لاس واخلي. د پاکستان دریځ دا دی چې دغه پول رسمي ده او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پرې اغزن تار لګوي.
افغان حکومت باندې نړیوالو باندې ځانګړي توګه د پنجاب په سامراجي حکومت باندې غږ کوي چې ډیورنډ کرخه افغانانو ته د منلو وړ نه ده.
قدر منور دن کو یو شمیر رپورٹونه به تهم وړاندې کو خو لمړی وزیر دی خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د سنایوي کمیټې په هیواد کې د سیاسي مشرانو او مهمو کسانو د ټلیفونونو ثبت کول یو غیر قانوني کار ګڼلی. د یادې کمیټې مشر د عوامي نېشنل ګوند سناتور محمد داود خان چکزي د غونډې پر وخت ویلي دا ډول د ټلیفونونو خبرو د ټلیفوني خبرو له ثبت کولو نه مخکې باید له سترې محکمې څخه اجازه واخیستل شي. د زیاتوي د ټلیفوني خبرو د ثبت کولو له لارې بیا استخباراتي ادارې خلک یاروي او بیا پرې د خپلې خوښې کارونه کوي.
خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پاړه چینار د سیمې دوره کړې ده چرته چې د جون په سلی رښتمه نیټه غبرګو به میچاودنو او یو نه زیات کسان وجلی او ګڼ شمېر نور جوبل کړي وو. گورنر هلته قبایلي مشرانو سره ملاقاتونه کړي خو د ځایي جرګې استازي او د قومي سملی غړی ساجد توري وای د گورنر اعلانونه د وړاندې نه د فوز مشر کړي وو. په دغه هیګې د پاړه چینار د ولس لپاره کوم نوې خبره نه وه. گورنر به سبا له وجل شوي خلکو کورنیو ته د لسو لسو لاکو روپو او جوبل کورنیو ته د پنځو پنځو لاکو روپو چکونه هم ورکوي.
نن د جولای د میاشتې څلورمه نیټه ده. د امریکا د متحده ایالاتو خلک هر کال د جولای څلورمه د دغه هیواد د نن او بهر کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځي. د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د 240مه کلیزه د دوشنبې په مازیګر په کابل کې د دغه هیواد د خپلواکۍ تر ورځې یو ورځ وړاندې د امریکا په سفارت کې په یو لویه غونډه کې ولمانځل شوه.
د افغانستان یو شمیر مدني او سیاسي ټولنې غړي وای د ډیورنډ کرخه ورته د منلو وړ نه ده او په دغه کرخه د پاکستان حکومت هر ډول پوځي فعالیتونو نه لاس واخلي. دوی د پاکستان په حکومت نیوکه وکړه او ویل چې په دغه کرخې د ازغن سیم غزولو د پوځي تاسیساتو جوړولو او د خندق په کنستلو سره د ترهګرو د تګ را تګ مخه نشي نیول کېدی. خو پاکستان د ډیورنډ کرخه د افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او وای په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو وروستو ترهګر یې د دغلته نه تښتولي او د دغې کرخې قابو کول د امنیت ضرورت دی.
د سوری پوز د هیواد په جنوب کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره په یو اړخیزه توګه اوربان اعلان کړی. دغه اعلان د دوشنبې په ورځ یو ورځ مخکې د سولې د هغو خبرو څخه وشو چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې به ترسره شي. له دغه اعلان څخه یوازې څو ساعته وروسته رویټرز خبری رسنۍ د یاغیانو او عیني شاهدانو له خولې راخیستې دي چې د سوری حکومتي جټ الوتکو د اوربان په سیمه کې بمباري کړې ده.
امریکې په مرسته ائتلافي ځواکونو د شام رقا خار تاریخي دیوال نړولې او د داعش وسلوالې د دغلتنه په شا تختولې دي. د امریکا په مشرۍ کې د شام جمهوریت په لور ځواکونو په یو بیان کې ویلي داعش وسلوالو په درنه وسله د دوی سره مقابله کوله خو امریکایي جنگي جازونو د رقا خار ته چاپیره دیوال زی په زی نړولې او دغلته یې 15 غزه اوږده سوري کړې دي. ائتلاف ویلي دوی لکه د داعش د وسلوالو په شان تاریخی زایونه نورانوی کوشش دا کوي چې پر روانه جګړه کې تاریخی برخه محفوظ پاتې شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان د فوز مشر قمر جاوید باجوه څو ورځې وړاندې د پاړه چنار دوره کړې وه، چېرته چې د جون په څلور ویشتمه نیټه باندې غبرګو بمی چاودنو کې د اویاو نه زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي. د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه هم د دغه ځای دوره کړې ده او دغلته د قبایلي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. خو ځایي خلک او قبایلي مشران دا نیوکه کوي چې د گورنر صاحب چې کوم اعلانونه کړي یا کوم ژمنې کړي دي دا د وړاندې نه د فوز مشر کړي وي او په دغه کې کومې نوې خبرې نشته. دی د لویو خبریال ابراهیم شینواری د گورنر د دغه دورې په اړه نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
د وزیر اعظم میاں نواز شریف په هدایت د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه بل اخر د کرم ایجنسی سرخار پړه چینار کې شو خونړیو بمی چاودنو په 11 ورځ دغه سیمه ته د غمزپلو کورونیو سره د غمرازی او په دغه پیښو کې وژل شو او زخمی شو کسانو له معایزه ورکولو لپاره په دوره ورغلو. پړه چینار ته د گورنر دغه دوره په داسې مهال لا جوړه کړی شوه کله چې په 28 جون شو خونړیو پیښو په ضد ځایي خلکو له اړخه شروع کړی شوي احتجاجي پرلت یا درنه هم د تیرې جمعې په ورځ دغه سیمې ته د پوځ سر لښکر جنرال قمر جاوید باجوه دورې او په دغه مهال د پوځ سر لښکر لخوا شو ژمنو په رڼا کې ختمه کړی شوې وه. د پړه چینار په گورنر کارټیج کې را جوړه کړی شوی کامی جرګې ته د وینا په مهال گورنر اقبال ظفر جګړه زیاتره هماغه ژمنې تکرار کړي کومې چې 15 ورځې وړاندې هم په دغه ځای کې د پوسټر لخکل لړخه اعلان کړی شوی وي او همدغه وجه وه چې د سیمې نه ټاکل شو پارلیمان غړو په شمول زیاتره کامی مشران څوک چې د پولیټیکل انتظامی د مجبورۍ له وجې دغلته راجمع شوي وو د گورنر دغه ژمنونه ډېر مطمئنه نه وو او د خپلو دغه خیالاتو څرګندونه د کامی اسمبلی غړي ساجد توري په دغه ټوکې کې وکړه.
اکثر خبر مغا دی کمپنسیشن والا مغا دے انکوائری والا مغا دے اور زکار والا مغا دے دا ټولی خبر اور کی
د معلوماتو له مخه گورنر د سیمې مشرانو نه د سیمې امنیت کلک ساتلو په اړه هم د حکومت سره د کلک ملګرتیا غوښتنه وکړه. ورسره په دغه خونړیو پیښو کې د متاثره کورنیو سره رسمي غمرازی پترس کې گورنر د سیمې مشرانو له دا هم باور ورکولو کوشش وکړو چې ګنې په مرکز کې د مسلم لیگ نواز حکومت د مشکل په هر وخت کې هغوی سره څنګ په څنګ ولاړ دی. البته گورنر د دې څه صفایي یا معقوله عذر وړاندې نه کړی شو چې ولې وزیر اعظم نواز شریف په خپله د پاړه جنا دوره ونه کړی شوه. په دغه موقع گورنر د فاټا اصلاحاتو په پوره توګه د عملي کولو په حق له د مرکزی حکومت اراده هم تکرار وکړو او په ډاګه کړ چې د شپږ کسیزه کمیټې رپورت به د پارلیمان نه د منون نه پس په پوره توګه عملي کولای شي. د معلوماتو له مخه گورنر اقبال ظفر جګړه به تر سبا پورې په پاړه چینار کې ایساري او دغلته به ځایي اسپتال کې د بمی چاودنو متاثره زخمیانو پوښتنې ترڅنګ به په دوی کې د معایزې چکونه هم تقسیموي. یاد دې وي چې د پوسر لخر پاړه چینار ته دورې نه وړاندې ځایي احتجاج کوونکو د حکومت دغه مالی مرستې هم رد کړې وې خو د انتظامي چارواکو په وینا اوس د ځایي مشرانو په تواسط دغه معایزې منل شوې دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنۍ سپیدی
شپږ سوه یوویشت
په دغو صفو تاسو موږ رڼا اوریدلی شئ.
د پاکستان د جمعیت اسلامي ګوند اعلان وکړ چې دوی به د اگست میاشتې له لومړۍ اونۍ څخه په فاټا کې د پوهاوی یو ستر کمپاین پیل کړي. د جمعیت اسلامي د خیبر پختونخوا مشر مشتاق احمد دا هم وویل چې د اگست په وروستیو کې به په اسلام آباد کې یو ستر لاریون او یو غونډه هم جوړه کړي. دوی وویل چې غواړي فاټا له خیبر پختونخوا سره یو ځای شي او د اف سی آر تور قانون له منځه ولاړ شي. ارشد مومن پرې دا راپور استولی.
د جمعیت اسلامي صوبې مشر مشتاق احمد خان وای د قبایلی سیمو اصلاحات او زندولو پر ضد به د اگست میاشتې اولنې ورځې نه د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. مشتاق احمد خان په وینا د ټولو قبایلی سیمو هډ کوارټرو کې به احتجاجي مظاهرې کوي او کلی په کلی به د عام ولس پوهاوی کمپاین چلوي او د اگست اخیری هفته کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي او درنه به ورکوي.
د فاتح خیبر پختونخوا کې مرجر او ادغام غواړو. دا بنیادی شی دی چې کله مرجر او ادغام وشي قومي سمدې صوبایي سمدې کې د هغې د قانون سازۍ حق میلاو شي. اوس د قانون سازۍ حق نشته او سپریم کورټ او پاکستان هاي کورټ پاکستان ته د هغې رسایي وشي، بشري حقوق بحال شي او هغه ځای کې د پاکستان دستور او د پاکستان قوانین د هغې ایکسټینډ شي، د هغې توسیع وشي.
د فاتا سیاسی اتحاد مشر سردار خان وای د جمعیت اسلامي دیګام هرکلی کوي او په نورو سیاسي ګوندونو به هم غږ کوي چې دغه احتجاجي مظاهرو کې ورسره برخه واخلي.
دا یوازې د یو سیاسي پارټۍ مثلا نه ده، بلکې دا د یو کروڑ لزیات قبایلو د سیاسي مستقبل فیصله ده چې مونږ د انتهایی سخت مشکلاتو سره مخ یو. مونږ ته سیاسي ازادي نشته ده، مونږ ته معاشي ازادي نشته ده، مونږ ته تعلیم نشته ده، مونږ ته د سپاوګو سکلو بندوبست نشته ده، مونږ ته سکولونه، مونږ ته هسپتالونه. په ټول فاټا کې د یو کروڑ نه زیات قبایل دي. په دې کې یو یونیورسټي نشته ده. اوس یې په درادمخیل کې یو یونیورسټي اعلان کړی ده، په هغه کې صرف 15 ډیپارټمنټس او په هغه کې صرف 75 طالب علمان دي.
د قبایلی سیمو پارلیمان غړو، زده کوونکو او عوامي نېشنل ګوند هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په ځن د احتجاجونو پلان لري او خبريال شمس مومن وای د اصلاحاتو عمل د ډیرو پیچیدګي وروستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو د توجه مرکز جوړ شوی او مرکزی حکومت باندې فشار زیاتې د امکان لري.
نو اوس قتل دي ته چې یو د پاناما ایشو چې کوم شروع دا چې دا غي نتیجه سره زی هغه ډیر زیات په دې باندې اثر انداز کیږي. خو کاغه پر کده چې راشي چې حکومت بحال پاتې شي، نو ان شاء الله زه دا امید کوم چې دغه سیاسي پريشر به د هټ تور سي چې د روان انتخاباتو نه مخکې بعد دی یو کوس فیصله مخې ته راشي.
د جمعیت اسلامي د احتجاج په اعلان په سوشل میډیا هم بحثونه راپورته شوي دي او ځینې تنانو پوښتنه کړې چې دا ګوند د الیکشن رانږدې کېدو سره سم د اصلاحاتو لپاره احتجاجونه کوي چې مقصد یې فقط سیاسي ګټې پورته کول دي. خو جمعیت اسلامي دغه خبره ردوي او وایي چې قبایلي ولس د ظالمانه نظام نه راوستو لپاره دغه احتجاج جی مظاهره کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو رادیو، شبقدر.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
ریډیو د اسنګ چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واردل، د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی به نن د اسرائیل دوره شروع کوي. نریندرا مودی به د هندستان لومبه حکومتي داسې مشر وي چې د اسرائیل په دوره باندې ځي. دغه دورې په اړه باندې تفصیلات اخلو، سیړن اخلو د کاکر صاحب نه. نصیر کاکر صاحب سټوډیو ته راغلی، په خیر کاکر صاحب؟
ډېره مننه بختور شاه صاحب کورودان.
کاکر صاحب، کرا ته دا وایي چې دغه دوره څومره مهمه ده، لومړی دوره ده د هندي مشر؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو هم په خپل بیان کړ چې دا د یو هندي وزیر اعظم لومړی سفر دی اسرائیل ته. په تیرو اویا کلونو کې دا سفر کیږي. بل خبره دا ده چې د هندوستان او د اسرائیل ترمنځ ل 15 کلونو راځي سفارتي اړیکی موجود دي. خدای غبر سره هم دارنګ سفرونه نه دي سوي. د ترڅنګ دا هم وایو چې اسرائیل او هندوستان یو بل سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي او د یو بل ملاتړ هم کوي. د دفاع په څنګه کې، د غرنګا د زراعت په څنګه کې، په د ټکنالوژي په څنګه کې د یو بل سره همکاري کوي. خو اوس خبره ده چې دا څومره مهمه ده. هغه یو مهمواله خو دا هم دی چې وزیر اعظم مودی به د فلسطین چې کمی برخې دی هغه ته بنځي له فلسطینی مشرانو سره به خبرې نه کوي او نه به د هغه سره لیدکاته کوي. د په دغه درې ورځنۍ دوره یا سفر کې چې دی نو د هغه سره لیدکاته شامل نه دي. بل دا دی چې دواړو مشرانو دغه دورې ته ډیر مهم او تاریخي ویل دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې دی به د د خپل ډیر نږدې ملګری اسرائیل ته روان دی او دا یو تاریخي سفر دی. په اویا کال کې انده هغه یو ټویټ د کړیو او ویلو چې په اویا کال کې یو هندي وزیر اعظم چې دی هغه اسرائیل ته نه دی تللی. همدغه رنګ بیا په خپل نریندرا مودی په یو ټویټ کې ویل دي چې اسرائیل ته ځي او ډیر هیله مند دی او ډیر خوشاله دی. د تر څنګ دا خبرونه هم وو چې د هندي وزیر اعظم به په اسرائیل کې دا رنګ تود هرکلی کیږي لکه د یو امریکایي صدر چې هرکلی کیږي.
کاکل صاحب تاسو ورته څه اشاره وکړه خو بیا هم که اوریدونکو لپاره ووایو چې هغه به کوم مدونه یې کومې څانګې به چې په هغې کې به هندوستان او اسرائیل د یو بل سره همکاری ته وده ورکوي.
بالکل څه وخت چې د هندي وزیر اعظم له اسرائیلي وزیر اعظم سره او د نورو اسرائیلي چارواکو سره لیدکاته کوي دا به یو پراخ بنسټ لیدکاته وي او په هر اړخیزه چارو باندې به خبرې کیږي. ډیر زیات امکانات دا هم دي چې د دغه دورې یا کتنې په مهال د هندوستان او د اسرائیل ترمنځ په دفاعي همکاري باندې یو شمېر لوزنامې لاسلیک سي. همدغه رنګ د زراعت او د څانګې په وده باندې هم یو شمېر لوزنامه امکانات څرګندېږي چې هغه دی لاسلیک سي. زه به قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې اسرائیل هر کال د یو عرب ډالر وسله په هندوستان باندې خرڅوي. دوی میاشتې وړاندې اسرائیل او هندوستان یو له بل سره د دوه عرب ډالرو یو لوزنامه کړې وه چې له لوري به اسرائیل و هندوستان ته میزایلي دفاعي نظام ورکوي. همدغه رنګه دا هم ویل کیږي چې په هندوستان کې د ځینې بندونو یعنی د اوبو د زیرمو د جوړولو په اړه به هم اسرائیل چې دی هغه کومک کوي. او بله مهمه خبره هغه دا ده چې د ترګ ګری زد به د یو شریکه تګلار جوړوي او هم د راپورونه هم راغلي دي چې اسرائیل شای ډرون الوتکې چې دی هغه هم هندوستان ته ورکی.
ډیره مننه کاکل صاحب.
له تاسو څخه.
نو قدرمنو اوریدونکو د بلوچستان د کوټه په مارواړ سیمه کې یو سوداګر او د ډبرو د سکرو یو کان کیندونکو په جلا پیخو کې وژل شوی دی. خبر زیاتوي چې دواړه وژل شوی کسان د برمته کولو یا اختطاف کولو په بهیر کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل حمید سمسور درکوي.
د سرحدي ښار چمن سره اړه لرونکي د تاجر د وژنې په ضد باندې په کوټه کې احتجاج وسو. د تاجرانو اتحادیې وویل چې عبدالرازق په چمن کې اغواکارانو د ده د وړلو تکل وکړي خو دی کاري ټپي سو. بیا دی د کوټې دولتي روغتون ته راوړي چې دالته یې سا ورکړله. تاجرانو د ده مړی بیا د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته راوړي. دوی احتجاج وکړي د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول.
شهید عبدالرزاق قاتلون کو
نیست کاکو اتحاد مرد آباد چمن کے تاجروں کو.
د چمن د تاجرانو د اتحادی مشر صادق افسکزی وویل چې حکومت و دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
کم تک اب خون سے لت پت اس طرح کی ہم تاجروں کی لاشیں اٹھا رہی ہے. ہمارے قصور کیا ہے؟ وہاں پہ پورے پیکسہ میرٹھ کا ہے. میں چمن میں ڈاکوؤں نے اغواکاروں نے ہمارے انتظامیہ کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے.
ترسو پوری به موږ د تاجرانو دغه ډول په وینو باندې لړلي مړی پورته کوو. زموږ ګناه څه ده؟ په ټوله پاکستان کې د حکومت واک شته خو په چمن کې غلو او برمته کوونکو د حکومت واک چیلنج کړی دی. په لکونو روپۍ تنخواوې چارواکي اخلي. دوی پر کور ناست دي، نه ګزمې کوي او نه بل څه. و بل لور ته بیا هلته له کوټې څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د ختیځ په لور د مارواړ په سیمه کې ناڅرګند وسلوال راغلل. د کویلې د کارکونکو د تشتولو تکلې وکړي. ځایي چارواکي وایي چې دوی د کویلې یو کس ونیوي چې د وړلو تکلې کوي. هغه ناری بغاری جوړې کړلې. بیا دوی پر د باندې ټاک وکړي چې په ترس کې دی ووژل سو. ځای چارواکي وی چې لده سره نور ملګری هم وو چې لده زخل آزادو هغه منډه کړله د کویلې په کان نه نوتلې دي. د کویلې د مزدورکار خلکو د سازمان مشر بخت نواب د دغې پیښې غندنه وکړله او بل لور ته بیا هلته په مستونګ کې پولیسو وویل چې نن د لیویزو یو افسر ووژل شو. د مستونګ د پولیسو ضلعي افسر وویل چې نایب رسالدار ګل محمد شوانی له خپل کور څخه بازار ته روان و چې په کمین کې ناست ناڅرګند وسلوالو پر ده باندې ډزې وکړې. دی کاري ټپي سو. بیا یې د کوټ ښار دولتي روغتون ته د علاج لپاره راوړي چې هلته یې سا ورکړله. تر اوس مهاله پورې د دغو پیښو مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی، خو البته پولیس وایي چې دوی پلټنې پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې په دې ترڅ کې څوک نه دي نیولي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
وی او ای ډیوا،
تاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپګونه تر نهو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په منځنو سپو شپږ سوا یویش
او په لندو سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه،
د نړۍ وروستي حال،
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وی د خزو بي بي شيرين پروگرام هم کتای شي.
وی او ای ډیوا، د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ډیوا واوري په ټي وی یې وګوري
او په ویب پاڼه ولولئ.
در منو ریزن کو دا وایس اف امریکا دی وری دی د مردان سانوی بورډ یا بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن هغه د نهم لسم چې کوم نتیجې وی دا غی اعلان کړی دی. دغه بورډ چیرمن ډاکټر شوکت حیات وای چې د نتیجو نه مطمئنه ده، خو تعلیمی چې کوم ماهرین دي سیړونکو دی هغه وای چې په دغه بورډ کې چې کوم په ټاپ باندې یا په اول نمبر شل پوزیشنونه دی یا هغه طالب علمان چې لومړی شل پوزیشنونه هغوی اخیستي دي ټول نه زیاتې نمبر یې اخیستي. پای کې یو هم د سرکاري سکول طالب علم نشته، دغه ټول د پرایویټ سکولونو ماشومان دي. نو د حکومت په دغه تګلاره باندې نیوکه کړي چې ولې په ارباو روپۍ په سرکاري سکولونو لګي خو د تعلیم هغه معیار پکې نه ساتل کیږي. د ډیور رادیو خبریال ریاض حسین په تفصیل رپورټ راکړي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې ثانوي تعلیمي بورډ د نهم او لسم جمعات د نتیجو اعلان کړی دی چې پکې هلکانو لومبي او دویم او جنکه په دویم او دریم نمبر راغلي دي، خو ماهرین وایي چې د بورډ په نتیجو کې د سرکاري سکولونو ماشومانو ښه کارکردګي نه ده خودلې. د تعلیمي بورډ د بیان مطابق په مجموعي توګه آرتس او ساينس سانګو کې دریش پیته دره سلور سوا شپږ شپېته طالب علمانو امتحان ورکړی وو او په دې کې اته سلوېغ دره او پنځه هلکانو او جنکو کامیابی ترلاسه کړي دي او نتیجه 15.4% راوړاندې کیږي. د مردان تعلیمي بورډ چیرمن ډاکټر شوکت حیات وایي چې هغوی د خپلو نتیجو نه مطمئن دي.
رزلټ نور په کلونو په لحاظ سره کام د بچی په فیور کې پدې دي. پیپر د مارکینګ طریقه موږ ونه و مارک طریقه ور کړل دا غي د وجه د ماشوم ته چې کم دی هغه خپل انصاف حق ملو شوی. 75% تقریبا د زموږ رزلټ ته 9th او 10th هغه ډیفرنس ورز دغه سره کومولیټ یو چې دغه هغه دغه راغله چې زه په مشي نیک مارک ما کړه ته او زه غواړم چې کوم قسم ماشوم ریټوټینګ ته اپلای وکړم زه د پرچی خولو نم نه یریږم.
د نتیجو مطابق په اډومبي شلو پوزیشنونو کې او یا طالبین مانو A1 او A گریډ تر لاسه کړی دي چې پکې د ثوابې دلی سره تعلق لرونکو بهرام خان په 1100 نمبرو کې 1015 نمبر تر لاسه کړی دي او په اول نمبر راغلي دي. په دویم نمبر باندې مویز احمد، مروه نور او دوا بیبي 1015 نمبر تر لاسه کړی دي او په دریم نمبر راغلي طالبین مانه تصدیق انور او یوم نجم 1000 نمبر گٹلی دی. هم دغه شان د آرس پسانګه کې ایرم شیراز پډومبی نمبر، اروبا او وجیحه په دویم نمبر او شاندان ازیب په دریم نمبر راغلی دا. طالب علمان وای د هغوی دغه کامیابی زیات مهنت، د هغوی د مور او پلار دعاګانې او د استادانو د مهنت نتیجه ده.
راډونی کې راغلم زما 1028 مارکس دي. بریګو زما مهنت هم ډیر دغه دی او بریګو زموږ د ټیچرز او د پیرنټس هم ډیر لاس دی او ټیچرز هم ډیر مهنت کوي. ها بس تقریبا 15-16 ګڼې سټڈی کوله ته 24 اورس کې سټڈی او ما خپل سټډیم ډیر کوله او زه خپل پیرنټس هم ګایډ کولم او ټیچر هم ګایډ کولم.
سټڈی هو سر اوبویس تا ټیچ او سټڈی هر کس باندې ډیپندنت کوي او بل زموږ سکول سیستم دی کې انتهایی چې دی لاست چې هغه موږ ډیر زیات پالش کړیو خپل سیستم فالو کوي.
شاو وسو مستقبل کې مسیر دی
ان شاء الله ډاکټر بجوري.
په نتیجو کې اړومبې شل پوزیشنې او یا ماشومانو هلکانو او جنکو ترلاسه کړي دي چې پکې ټول غیر سرکاري او شخصي سکولونه شامل دي. د نهم او لسم جماعت په دې نتیجو کې د سرکاري سکولونو یو ماشوم هم داسې نشته چې په دغه لیست کې شامل وي. په دې حقلا د تعلیم ماهر طارق محمود وایي چې د شخصي سکولونو په مقابله کې د سرکاري سکولونو په طالب علمانو باندې د حکومت زیات خرڅونه کیږي. استادان غټې غټې تنخواګانې اخلي خو بیا هم د هغوی نتیجې ښې ناراضي. صوبائی حکومت روان کال په بجټ کې د تعلیم لپاره 138 ارب روپو اعلان کړی وو او دا دعوه هم لري چې د سہولتونو او د کوالټی ایجوکیشن په وجه باندې تیر کال 120,000 ماشومان د شخصي سکولونو نه سرکاري سکولونو ته منتقل شوي دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریډیو، مردان.
درمن اوریدونکو د دغه نتیجو په اړه باندې طالب علمان سوای د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین دغه طالب علمان سره خبرې ترې کړې.
زمانم بهرام خان دے مرغوس کلیم او قائداعظم پبلک سکول زیرا وائس کے سبق کام ما دخرا الحمدللہ د ٹاپ 20 کے فرسٹ پوزیشن اغستره دا کامیابی دا اللہ تعالی فضل و کرم زما د مور پلار دعاګانی او سپورٹ دا غی او زما د اساتذہ کرام ان تک محنت او دعاګانی دی او ان شاء الله زو په مستقبل کې پی ای ایف کے پائلٹ جوړے گم او پاکستان فضائی حدود حفاظت کوم ان شاء الله.
کنا مارکس ما غستری
1051 مارکس الحمدللہ.
لیکن دا یو چې راس دی سونا سٹڈی بدی کوله
راس خو بس سٹڈی خو ډیر ټف سٹڈی او موږ فل ټایم سټڈی کولا او دا پوزیشن آسان کار نه غستل کړو.
او دا چې لکه څنګه سیرا دی مدي راتلونکي
وخت ان شاء الله پی ایف کې او پایلټ جوړیږي ان شاء الله.
او خپل چې هم حملولي دي ستا او تاسو پیغام ورکول غواړي
دا غي ته بس خپل مهنت کوي او په الله تعالی باندې بروسه ساتي.
زمانو ګمنا راجم دي اورز سټوډنټ ماډل های سکول سټوډنټ يم.
اپورا څنګه راغلي تر پوزیشن باندې؟
یس سر، ساينس ګروپ کې اور 1048 زمو سکول سیستم دي کې انتهایی چې ده لاست چې هغه موږ ډیر زیات پالش کړیو نو زموږ دا رزلټ رالو خپل سیستم فالو کوي.
شاو سو مستقبل کې مسیر دي
ان شاء الله. ډاکټر بجوري،
ډاکټر بجوري او دا راته وایي چې الحمدلله دی ابو تاسو پیغام
بالکل خپل اللہ پاک مانی بھروسہ ساتھی اور محنت ان بعد اللہ پاک کرم دے ٹول نلو خبر دے صرف اگے تو وجہ اس خپل محنت سے لمے لاوی دے شک
زمانو محمد اللہ دی او شدم جرن اکیڈمی نا میں میٹرک کو اپ جی ڈاٹ نوٹ کرا کر زما 1028 مارکس تھی بڑے کو زما محنت ہم دے دغلی او بڑے کے زما دے ٹیچرز او پیرنٹس ہم دے رات لاست دی او ٹیچرز ہم دے رات محنت کو ہاں بس تقریبا 15 16 گھنٹے سٹڈی کولا 24 اورز کی سٹڈی ما خپل سٹڈیم دے کولا او زما خپل پیرنٹس ہم گائیڈ کولا ما ٹیچر
زمان مدنان سے میحان دے پلور نما میں محمد عاد الرحان دا مور پلور دو اگان سرا اور دے ستزون محنت دے ادارے پر پرتے سرا ما 1029 مارچ اگست لی دی ان شاء اللہ مستقبل کو دا پوزیشن برقرار سوتے تقریبا 15 گھنٹے رس سٹڈی بم کو
در تجی وے چے راتن کے وقت سے جڑے دل بوڑے سے را دل
ان شاء اللہ. ڈاکٹر
کلو امزور تو پیغام ور کوے چے سمرا محنت کی
بس سٹڈی بن فوکس ہو کی ان شاء اللہ پوزیشن والی